جعفر احمدی تاسو ستړي مشه قدر منو اوریدونکو په دې خبرونه کې اوري چې دوه ورځې مخکې د اتو ولایتونو لپاره نوي والیان اعلان شول خو اجرایي ریاست وایي چې دا پریکړه نهایي نه ده او په دې اړه دواړه مشران خبرې کوي. آیا له اوږده ځنډ وروسته د نوي والیانو د مقررې له اعلانېدو مخکې د حکومت دواړو مشرانو په دې اړه خبرې نه وې کړې، توافق نه و شوی او که ستونزه په اجرایوي نظام کې ده؟ دا مسله د افغانستان د سیاسي او حقوقي چارو له یوه کارپو سره په مرکه کې څېړو. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. خو له هر څه مخکې خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. حمیده هارون عثمان دا خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان اجرایي ریاست وایي چې د اتو والیانو د ټاکلو مسأله نهایي شوې نه ده او په دې اړه بحثونه دوام لري. د بغلان او بدخشان پولیسو په دغو ولایتونو کې د څلیرویشتو مخالفو وسلوالو د وژلو او د دیرشو د ټپي کېدو ادعا کړې. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې د امریکا استخباراتي چارواکو داسې سندونه خپاره کړي چې وایي په 2011 کال کې په پاکستان کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن په مرکز د برید پر مهال ترلاسه کړي وه. پورا خبرونه واوري. د افغانستان اجرایي ریاست وایي چې د اتو والیانو د ټاکلو مسأله نهایي شوې نه ده او په دې اړه بحثونه دوام لري. د دغه ریاست وایان جاوید د وایان مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویل چې په دې اړه د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ خبرې ادامه لري. دا وایي تر اوسه د والیانو د ټاکنې په برخه کې لکه څرنګه چې پر رسنیو کې ویل شوي دي لست تاخیری نه دی. د سیاسي توافق له مخې د حکومت مشران باید په ګډه کار وکړي چې څوک د ولایتونو لپاره لري او څوک مناسب دي چې د والي په توګه کار وکړي. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې د سې شنبه په ورځ د هلمند، کندز، لوګر، پکتیا، پکتیکا، بامیان، کونړ او نیمروز د والیانو نومونه خپاره کړل. د پاجواک خبري اژانس په وینا په دې ډله کې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د هلمند، بامیان، پکتیکا او نیمروز د والیانو له ټاکلو سره مخالفت کړی دی. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بغلان پولیس په دغه ولایت کې د شل مخالف وسلوالو د وژلو او د ویشت د ټپي کېدو ادعا کوي. د بغلان د امنیت قماندانۍ امنیت عامر عبدالرشید بشیر ازادي راډیو ته وویل د مرکزي بغلان په ولسوالۍ کې د درې ورځنیو عملیاتو په ترڅ کې شپږ ویشت کلي له مخالفانو پاک شوي دي. دا وایي د شاهي خیل، شفی خیل، ذکر خیل او احمد خیل سیمې ټولې پاکې شوي دي. هغوی ته ډېر تلفات اوښتي دي او د هغوی ټپیان هم زیات دي. د لارخاو په سیمه کې زموږ تصفیوي عملیات پیل شوي او په دښمن کې د مقاومت توان نور نه لیدل کېږي. د امنیت امر زیاته کړه چې ډېر ژر به مرکزي بغلان له یاغیانو تصفیه شي. طالبانو دا خبره رد کړې چې دوی ته تلفات اوښتي دي. ویل کېږي چې د وروستۍ یوې میاشتې په ترڅ کې د جګړو له امله په زرګونو کورنۍ په بغلان کې د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د بل خبر له مخې د بدخشان امنیتي مسؤلین وایي چې تېره شپه په وردوج ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوستو د وسلوالو مخالفینو په حملو کې څلور تنه وسلوال وژل شوي او نهه تنه نور ټپیان شوي دي. د بدخشان د امنیت امر ډګروال سخي دادایداري نن سهار ازادۍ راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو مخالفینو د وردوج ولسوالۍ د زو او سترپ په سیمو کې د پولیسو په پوستو حملې وکړې چې په پای کې څلور وسلوال مخالفینو وژل شول او نه نور ټپیان شول. ښاغلی دایری وایي په دې حملو کې امنیتي ځواکونه او عامو خلکو ته زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران مذهبي مشر ژمنه وکړه چې ټول هغه افغانان چې قانوني سندونه هم نه لري کولی شي چې په ایران کې ښوونځیو ته ولاړ شي. د ایران تسنیم خبري اژانس وایي چې آیت الله علي خامنهای ویلي دي چې هیڅ افغان باید په ایران کې له مکتبه بې برخې نه شي. د ایران د جمهوري ریاست ویاند محمد باقر نوبخت وایي چې دا د مذهبي مشر غوښتنه ده او اوس د حکومت مسؤلیت ده چې دا پلی کړي. اټکل کېږي چې 3 میلیونه افغان کډوال په ایران کې ژوند کوي. د دوی په ډله کې نږدې 3.5 لکه قانوني اسناد لري چې مکتبونو ته د تګ اجازه لري. په تیرو کلونو کې په لسګونو زره افغان ماشومان چې قانوني سند نه لرل په ایران کې له زده کړو بې برخې شوي دي. پام وکړئ سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو ته. د امریکا استخباراتي چارواکو داسې سندونه خپاره کړي دي چې وایي په 2011 کال کې په پاکستان کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن په مرکز د برید پر مهال ترلاسه کړي وو. د امریکا د ملي امنیت د دفتر مشر په یو بیان کې ویلي دي چې دوی دا سندونه وروسته تر دې خپاره کړل چې د امریکا حکومتي ادارو د هغو سختو پلاټنه وکړه، او ولسمشر په دې برخه کې پر داسې شفافیت ټینګار وکړ چې د ملي امنیت له اصولو سره سم وي. د دغو سندونو له مخې ابن لادن او ملګرو یې دا ویلي وو چې د مسلمانانو د وژلو په ځای باید بریدونه د امریکا پر متحد ایالتونو وشي. کله چې اوسامه امریکایي ځواکونو وژه، د هغه وخت غوښتل چې د رسنیو له لارې په امریکا باندې د سپتمبر د 11 نیټې د بریدونو کلیزه ولمانځي او یوه ویډیو هم خپره کړي. په یوه سند کې هم القاعده شبکې د تروریستانو د جلب و جذب غوښتنه کړې ده، او داسې پوښتنې پکې کړي دي لکه تاسو غواړئ چې انتحاري برید وکړئ او بیا پسې لیکل شوي دي له چا سره به اړیکې نیسئ که تاسو هیله لرئ چې شهادت مو په برخه شي. هغه ډله چې د سوریې کورنۍ جګړه څاري وایي د امریکا په مشرۍ هوایي ځواکونو د القاعده شبکې لږ تر لږه 15 تنه د سوریې په شمال لویدیځ کې وژلي دي. په بریتانیا کې میشته د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي چې دغه برید تېره ورځ د حلب ولایت د توامه په کلي کې د القاعده پر یو مرکز شوی دی. د بشري حقونو د څار دغه ډله چې معلومات له مځکنیو سرچینو راغونډوي زیاتوي چې اکثر وژل شوي وسلوال ترکان دي. د امریکا په مشرۍ هوایي ځواکونه د تیر میلادي کال له نیمایي راهیسې په سوریې او عراق کې یاغیان په نښه کوي. په سوریه کې فعالان وایي چې د اسلامي دولت ډلې اوس د پخواني لرغوني ښار پالمیرا نږدې ټولې برخې نیولې دي. په بریتانیا کې د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې د چهارشنبې په ورځ وویل چې وسلوالو له حکومتي ځواکونو سره تر جګړې وروسته د پالمیرا ښار شمالي برخې ونیولې. د پالمیرا ښار تاریخ د 2 میلادي پیړۍ دی، د هغه زمانې چې پر سیمې رومیانو واک چلاوه. داسې ویره شته چې د اسلامي دولت ډله د یونسکو له لورې دغه پیژندل شوی فرهنګي میراث ویجاړ نه کړي. د یونسکو مشرې ارینا بوکوف وویل چې دا د پالمیرا جګړې ته سخت اندېښمنه ده، او نوموړي پر ښکېلو خوا غږ وکړ چې سمدستي له مخالفته لاس واخلي. د سوریې د لرغونو آثارو مشر میمون عبدالکریم رویټرز آژانس ته وویل چې په سلګونو مجسمې له دغه تاریخي ښاره انتقال شوي دي، خو عبدالکریم وویل چې اندېښنه هغه موزیم او هغو آثارو ته ده چې د انتقال وړ نه دي. د اسلامي دولت ډله چې د تیر کال له جون میاشتې راهیسې د سوریه او عراق پراخې سیمې نیولې دي، په عراق کې یو شمېر لرغوني ځایونه ویجاړ کړي دي. د فرانسې دفاع وزارت وایي چې ځانګړو ځواکونو په مالی کې د دوو اسلامي افراطي ډلو مشران وژلي دي. په پاریس کې د فرانسې دفاع وزارت د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې امدا اکاما او ابراهیم اناوالین روانونه د جګړې پر مهال د مالی په شمال کې وژل شول. دغه دوه تنه یو په مغرب کې د القاعده مشر او بل د انصار الدین ډلې مشر معرفي شوی دی. د فرانسې دفاع وزارت وایي چې د جګړې پر مهال دوه تنه نور هم وژل شوي دي. فرانسه د مالی په شمال کې د 5 هیوادونو د تروریزم ضد ماموریت په چوکاټ کې نږدې 2200 پوځیان لري. او وروسته خبر دا چې د جرمني سیاستوال وایي جرمني په پام کې لري چې د پخواني شوروي بندیانو ته د هغو کړاوونو په خاطر چې په 2 نړیواله جګړه کې ګالیلي تاوان ورکړي. د پارلمان وکیل هانس اولډریخ کرویګر د چهارشنبې په ورځ وویل چې د پارلمان د بودیجې کمیسیون د 10 میلیونو آیرو د بسپنې یو صندوق منظور کړ. هغه دا له هغو پخواني شوروي عسکرو سره یوه سمبولیک مالی مرسته یاده کړه چې د نازیانو په زندانونو کې ساتل کېدل، او په وینا یې په دې کار سره به دې مسلې ته رسمیت ورکړ شي. دا تر اوسه نه ده معلومه چې له 70 کالو وروسته به چې 2 نړیواله جګړه پای ته رسېدلې د دغو بندیانو شمیر چې ژوندي دي څو وي. کرویګر چې په پارلمان کې د سوسیال ډیموکرات ګوند د ډلې د بودیجې د چارو مرستیال ویان هم دی، دغه راز وویل چې د 1941 او 1945 کلونو ترمنځ به شاوخوا 3.5 میلیون شوروي عسکر د جرمني ځواکونو لخوا نیول شوي او زنداني شوي وي. د دغو عسکرو له نیمایي زیاتې مړه شوي دي. هغه وویل دغه بندیان له یهودانو وروسته 2 ډله خلک دي چې د نازیانو قرباني شوي دي. دا تر دې دمه د افغانستان او سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل که غواړی به هم دا خبرونه او ځین نور خبرونه ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته، پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. د حکومت اجرایی ریاست وایي د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې لخوا د 8 ولایتونو لپاره د نویو والیانو د ټاکلو پریکړه نهایي نه ده. د اجرایی ریاست مرستیال ویان په دې برخه کې یو ځل بیا پر هغه سیاسي توافق تاکید وکړ چې پر اساس د ملي یووالي په نوم حکومت رامنځته شوی دی.
طبق تفاهم سیاسی رهبران حکومت مشترکاً باید کار کنند که چه اشخاصی به ولایت برن و چه اشخاص مناسب هستند که وظیفه خود را انجام بدن به حیث والی.
ایا لوګ د ځان وروسته د نوی والیانو د مقرره له اعلانې دوه مخکې د حکومت دواړو مشرانو په دې اړه خبرې نه وې کړې، توافق نه و شوی او کستونزه په اجرایي نظام کې ده. دا مسله د سیاسي او حقوقي چارو له یوه کارپوه سره څېړو. د افغانستان دفاع ادامې وزارت وایي په لویو لارو کې د بار وړونکو موټرو لپاره تلو فساد ته لاره هواره کړې او غواړي ټولې تلې ډیجیټالي ته بدلې کړي. د افغانستان په اړه پر نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالبه لرو. په سیمه ییزو موضوعاتو کې اوري چې د ایران مذهبي مشر وایي نړیوال څارونکي دا اجازه نه لري چې د ایران د پوځي تاسیساتو کتنه وکړي.
ما اجازه نمیدیم، میگن بایستی ما بیاییم با دانشمندان شما مصاحبه کنیم، یعنی در واقع بازجویی کنیم.
د ایران پر اټومي پوځي تاسیساتو د نړیوال څارنې مسله مولوی کارپوه سره په مرکه کې هم څېړلې.
د هر هیواد چې استوي ټکنالوژي کاروي هغه مسؤل نه دی چې خپله نظامي ټکنالوژي هم که استوي وي نړیوال اټومي انرژي اژانس یا بل هر انسپکټر یا مفتش ته راپور ورکړي.
د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. په افغانستان کې د نویو اتو ټاکل شوو والیانو پر سر بحثونه روان دي. اجرایه ریاست وایي د دغو اتو والیانو مقررې چې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې له لورې اعلان شوې ده نهایي نه ده. یو شمېر راپورونه وایي اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د هلمند، بامیان، پکتیکا او نیمروز د والیانو له ټاکلو سره مخالفت کړی دی. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
اته والیان دوی ورځې مخکې د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې له لورې معرفي شول، خو اجرایي ریاست اوس وایي چې لا هم د دغو کسانو د ټاکنې پر سر خبرې روانې دي. د راپورونو له مخې دغه ادارې د سیشنبې په ورځ د کندوز، هلمند، لوګر، پکتیا، پکتیکا، بامیان، کونړ او نیمروز د نویو والیانو نمونه اعلان کړل. خو د اجرایي ریاست ویان جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل چې تر اوسه د جمهوری ریاست او اجرایي ریاست ترمنځ کوم اختلاف نشته، خو د دغو اتو والیانو پر سر خبرې لا دوام لري. تر اوسه چې کوم لست رسنیو ته د والیانو د ټاکلو په ارتباط استول شوی دی نهایي نه دی. تر اوسه بحثونه پای ته نه دي رسیدلي. کله چې بحثونه بشپړ شول نو بیا د اختلاف مسله مطرح کیدای شي. هغه خبرې چې په دې اړه اوس روانې دي د همدغو اتو والیانو په باره کې دي، خو د سیاسي توافق نامې له مخې د حکومت مشران باید په ګډه کار وکړي تر څو څوک کوم ولایت ته ولاړ شي او کوم کسان وړ کسان دي چې خپله وظیفه د والی په توګه ترسره کړي. د اجرایي ریاست ویان زیاته کړه چې دی نه پوهیږي چې د دغو اتو والیانو پر سر به خبرې تر کله دوام کوي، ځکه چې د ده په وینا د والیانو ټاکنه او پر هغو خبرې یوه پروسه ده. د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د اعلان له مخې حلیم فدایی د لوګر د والی په توګه، سلیم خان کندوزی د ننګرهار د والی په توګه، نصرت الله ارسلا د پکتیا د والی په توګه، طاهر زهیر د بامیان د والی په حیث، وحید الله کلیمزی د کونړ د والی په توګه، امین الله شارق د پکتیکا د والی په توګه، میرزا خان رحیمی د هلمند د والی او محمد سمی د نیمروز د والی په توګه ټاکل شوي دي. پښوا خبري اژانس وایي چې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د هلمند، بامیان، پکتیکا او نیمروز له ټاکل شوي والیانو سره مخالفت کړی دی. دغه اژانس ته یوې سرچینې ویلي دي چې د هلمند او بامیان د والیانو په برخه کې له عبدالله عبدالله سره مشوره نه وشوې. پژواک اژانس څرګندوي چې عبدالله عبدالله اوس د پکتیکا د لرې کړی شوي والی عبدالکریم متین د بیا مقررې غوښتنه لري او وایي چې هغه د پکتیکا خلکو ته خدمت کړی دی. عبدالکریم متین د دې لپاره له ولایت لرې شو چې ویلی وو چې په پکتیکا کې پخوانی حکومت له داعش سره مرستې کړې وې. دا لومړی ځل نه دی چې د اجرایي ریاست او جمهوري ریاست ترمنځ د ټاکلو پر سر اختلاف رامنځته کیږي. تر دې مخکې هم د کابینې د غړو پر سر څو ځله اختلافات پیدا شوي وو. تر اوسه دواړه لوري د دفاع د وزیر د ټاکلو پر سر هم موافقې ته نه دي رسیدلي، که څه هم امنیتي وضعیت د هیواد په یو شمېر سیمو کې خراب شوی دی.
د اتو ولایتونو لپاره د نوي والیانو له ټاکل کېدو دوه ورځې نه دي تیرې شوې چې اجرایه ریاست وایي چې په دې اړه بحثونه روان دي او دا پریکړه هم نهایي نه ده. دا لومړی مورد نه دی چې د حکومت دواړه مشران پرې اختلاف لري. له دې مخکې هم د دفاع وزارت لپاره په نوماند وزیر هم اختلاف راپورته شوی و. دغه راز د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مشرتابه ته هم تر اوسه پورې څوک نه دی ټاکل شوی او د والیانو موضوع هم په همدې لړ کې نوې موضوع ده. د دې موضوع د سپیناوي لپاره همدا شیبه له کابل د ډیموکرات قانون پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر را سره د ټلیفون په لیکه دی. رنجبر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. رنجبر صاحب، مخکې له دې چې په دې اړه ستاسو نظر واخلم، رنجبر صاحب، تر اوږده ځنډ وروسته بالاخره اته والیان ټاکل کیږي، د مقرره اعلان هم هغه اداره کوي چې همدا مسؤلیت ورلغاړه ده، یعنی د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره. آیا له دې مخکې دواړو مشرانو په دې اړه سلا مشوره نه وکړي، او که ولسمشر اشرف غنی دا پریکړه کړې ده او اجرایه رئیس په جریان کې نه دی اچولی چې له دوه ورځې له ټاکل کېدو وروسته د اختلافاتو موضوع راپورته کیږي، دا څه ډول پیغام ورکوي ملت ته؟
تاسو هم دې موضوع ته وړاندې ګوته ونیوله، دا لومړنی مورد نه ده. دا پیښه وخت هم څو وارې تکرار شوې ده. زه فکر کوم چې یقینا کوم وخت چې قاطع توافق د یو مسالې کې سره شي، بیا داسې قاعدې به حتما لري. اصل موضوع په دې کې نه ده چې ولې دغسې واقع کېږي. موضوع په دې کې دی چې خپله لامل د دې شي دی چې دغسې یو حالت منځته راوړی دی، او هغه لامل چې دوامي شي دغه پروسه به په همدغې ناوړي شکل
رنجبر صاحب مخکې هم په دې موضوع باندې تاسو خبرې کړې دي، خلک هم خبر دي له دې نه چې سیاسي توافق شوی دی، حکومت د ملي یووالي حکومت د همدغه سیاسي توافق زیږنده ده، او دا اختلاف له همغه ځینې راپورته شوی چې نن ورځې نورې ستونزې راپورته کړي. کله دې مسلې تیر شو، اکثره خلک یعنی نن اوس په یو ساعت کې هغه پیغامونه چې موږ ته راغلي ټول ناراضه دي. مثلا زه تاسو ته د یو څو اوریدونکو اسمسونه چې مونږ ته را لګلی وایم. محمد زکریا وطنیار له کندهار لیکي چې ولسمشر چې خپل وعده نشي پوره کولای نو استفاده ورکي. د کندهار له ارغستان ولسوالۍ څخه کمال الدین چپان لیکي چې اجرایه رئیس ولسته ژمن نه دی خپل ګټې لټوي، کنه او سخت ضرورت دی چې نوی او با تجربه چارواکي را مخته شي. یو بل اوریدونکي خپل نوم نه دی لیکلی، ویلي چې د ملي حکومت مشران به په مرګ هم سره یوه خوله نه شي، ځکه چې دواړه باباګان دي. دا یوازې څو اسمسونه وو چې همدغه شیبه یعنی په همدغه یو ساعت کې موږ ته رارسېدلی دي، او دا لړۍ همداسې دوام لري. خلک ډېر ناراضه دي. دواړه مشران آیا د خلکو په دغو خبرو خپل غوږ نه ګروي؟
هیڅ ډول توجه اعتراضونو د خلکو ته او د خلکو غوښتنو ته نه کوي، سره له دې چې دواړه مشران هم ډاکټر صاحب عبدالله هم ډاکټر صاحب اشرف غنی په خپل انتخاباتي ژوند کې یوه ډېره مهمه موضوع چې مطرح کوله، هغه به دا وه چې موږ ته ځواب ورکوونکی حکومت منځته راوړو، چې پاسخو حکومت ته وایي موږ به ځواب ورکوو. کوم چې تاسو پوښتنه کوئ یا پوښتنه به بې ځواب پاتې کېږي. مګر اوس موږ عمل نه وینو چې د کرزي له حکومته چېرې د خلکو ډېر لوتلي دي. مګر اصل هېڅ نه واکسل او هېڅ نه ځواب د دغه پوښتنو ته چارواکي مسؤول چارواکي نه ورکوي، او د همدغه پروسه دغه شکل باندې مخصوصا په دغه شمتني حالت کې مرکزی دولت ته ضرورت دی چې دواړه دغه مشران باید له یوې ژبې خبرې وکړي. اصلا دغه چې دوه ګورې مسئله په میډیا کې مطرح کېږي، دا خورا لویه صدمه چونکې حیثیت د دواړو ته رسېږي، او په مجموع کښې ټول دولت ته زیان رسوي او ډېر لوی زیان رسوي، او دا ډېر هغه کوي تشویقوي زمونږ مخالفین چونکې له دغه حالت نه د ځان په ګټه دوی ګټه واخلي او ولس ته ناهیلي کېږي، مخصوصا زموږ امنیتي قوتونه ډېر ناهیلي کېږي. کوم وخت چې وینو چې دغسې یو حالت په ملک کې روان دی، زه ډېر خواشینه یم چې اوس افغانستان کې پاله توګه نه کلونو موږ دغسې یو پایله ته رسېدلي یو بار د پورته کړنه.
رنجبر صاحب، له حقوقي اړخه که دا موضوع وڅېړو، د حکومت دواړه مشران مسؤول دي که نه دي؟ آیا له حقوقي اړخه هغه غوښتنې، هغه مسؤلیتونه چې دوی ته راجع دي، یعنی په دې معنا چې هغه ژمنې چې دوی کړې وې چې باید په خپل وخت نوي والیان وټاکي، وزیران وټاکي، نور لوړ پوړي چارواکي وټاکي، کمیسیونونه وټاکل شي، دوی دا کارونه ډېر په ځنډ سره ترسره کړي او حتی ځینې نورې هم نه دي کړي؟ له حقوقي اړخه له دوی څخه څوک پوښتنه کولی شي، راغوښتی شي؟
اصل ضروري دا کوم موضوع خو به شي باید مطرح کړو، ولې موږ حقوقي او قانوني چوکاټ دې خو وتلی شو. خپله مثلا همدغه اجرائیه ریاست هیڅ چاته زبرکون کې نه دی. ریاست رئیس جمهور په قانون اساسي کې خو هغه رشته چې نسبتي مادي پر اساس او لسیزه ده کوي چې په دوه درېمه برخه د اړتیا پوښتنه وکړي، مګر اجرائیه قوې نه نشته موږ په قوانینو کې څوک پوښتنه وکړي. منظور مې دا دی چې موږ حقوقي چوکاټ وتلی یاستو. اوس دغه موافقتنامه ده، هغه موافقتنامه هم اصلا یو قانوني او حقوقي څه ډول بنسټ نه لري او مشروعیت نه لري، چې په خپله باید په خپل منځ کې په خپل کورکي کې خپله سره راشي. ولس ته اصل مطرح نه ده، ولې د ولس اراده ده اسنادو کې نشته. د ولس تر شا دغه توافقات وکړي، هغه وخت دا توافقات وکړي چې اصلا دوی حقوقي شخصیت نه ول، دوی انفرادي اشخاص وو چې هغه انفرادي اشخاص ته توافقنامه یې هم چې دا کړي حقوقي نظامه مطلقا هیڅ نوع حیثیت و اعتبار نه لري، ولې په دې کې اراده د خلکو نشته. هغه د قانوني مرجع نه نه تصدیق شوي او د دوه شخصو چې حتی رئیس جمهور هم دوی نه ول، دغسې یو ژمنې وکړلې او توافقنامه یې امضا کړله چې هغه ټول دولت یې په دوه برخو وویشي، چې هغه په هېڅ دنیا کې اصلا دغه مثال نه دی لیدل شوی. او دوی غواړي چې په اراده او تضامین وکړي هم باید دواړه مشترکه برخه واخلي، چې هغه غیر ممکن ده. غیر ممکن ده شخصه په یو اراده او تضامین وکړي هم دواړه باید شریک وشي. هغه به دغسې حالت لري چې یو کابینه به په عمومي میاشتو کې اتو میاشتو کې نه جوړېږي.
رنجبر صاحب، دغه د اوسنی حکومت له وخت د رامسته کېدو له وخت دغه د تقریبا اوه میاشتې تېرېږي، دواړو مشرانو هم وښودله چې آیا دوی د حکومت کولو وړ دي که نه دي. دغه اوه میاشتو کاري مودې ته په پام سره تاسو څه فکر کوئ چې آیا دوی به بیا سره جوړ راسي که نه، او د حل لاره څه ده؟
ما همیشه دا ویلي، حتی هغه وخت کې چې جان کیري نه و راغلی او دغه سند توافقنامه نه وه امضا شوې، ما همغه وخت کې ویلي وو چې تکراروم چې دغه شکل د حکومت هغه د افغانستان په شرایطو کې غیر ممکن دی چې هغه وشي کولی شي دوام ولري. هغه به خپله یو منبع د بحران وي، هغه به تل به یو په دغه په نفس کې به داسې تضادونه نتښتي، او د جنګ په حالت کې موږ د ضربت یو قوي دولت ته لرو چې هغه قانون حاکم کړي او هغه وشي کولی چې خپل پلانونه او خپل هغه برنامې عملي کړي. زه اوس هم په دې عقیده یم چې دغه رقم، دغه شکل د ادارې چې تپل شوی دی د افغانستان په مظلومو خلکو، دا ناروا یو کار و، او دا ادامه نه لري. غیر ممکن ده چې دوی سره جوړ شي، او غیر ممکن ده چې دوی وشي کولی چې یو ځای دغه خپل دغه هغه ژبنې حتی چې دوی یوازې هم کړي دي دوی عملي کړي. د دې لپاره چې دوی تنها نه دي، که ډاکتر عبدالله او اشرف غني تنها وای، لږ ماته دا هیله پیدا کېدله چې دا ډېره شونې ده چې دوی بالاخره سره کښېني او سره جوړ شي. دوی ډاکتر عبدالله تر شا هم یو لویې ډلې دي، او دوی ډاکتر اشرف غني تر شا هم ډلې دي چې هغوی اکثریت یې کرني په حکومت کښې بر لاسلو دی. اوس هم دوی غواړي چې د خپل قدرت او خپل هغه اقتدار په دولت او په حاکمیت کښې وساتي، او دوی خپله غواړي چې دغه موضوع دغه رقم ورځ په ورځ بحراني شي، چې بالاخره دغه بحران نه دوی خپلې ګټې واخلي. دوی په جنګ کښې هم هغه دوی دا علاقه بندي لري، دوی عدم د ثبات کښې هم علاقه بندي لري. دوی نه غواړي چې یو مرکزي دولت منځته راشي، حتی دوی د قانون له حاکمیته خورا ویرېږي.
رنجبر صاحب، مننه.
دوی به هر یو ځواب وایي خلکو ته.
بله رنجبر صاحب، همداشه بچه موږ او تاسو خبرې کوو، بیا هم د ډیرو اوریدونکو پیغامونه راغلي دي. د یوه اوریدونکي پیغام تاسو ته لولم. رحماني اندر لیکي، دا حکومت که لوبې چې تل د یوه عادي مامور په ټاکلو کې جمهور رئیس او اجرایه رئیس اختلافات سره لري، او وروسته داسې څوک ټاکي چې هیڅ اهلیت نه لري، کله دې په دې خوار ملت هم دوی رحم وکړي. رنجبر صاحب، له تاسو نه مننه. د افغانستان د ډیموکرات قانون پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر و چې د نویو والیانو د ټاکلو پر موضوع د راپورته شوو بحثونو د اجرایه رئیس او د افغان ولسمشر تر منځ د راپورته شوو بحثونو په باب نظر څرګندو.
خواهد بود چه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است کبری به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدان است
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام؟
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی پا افغانستان که مداخلتون شید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری آزادی رادیو نو اوري.
د پروګرام کې به هم د افغانستان پر روان سیاسي او امنیتي وضعیت خبرې کوي. تاسو هم کولای شئ چې د پروګرام ته ټلیفون وکړي او خپل پوښتنه او نظر مطرح کړي. ازادي راډیو هر ورځ سهار له 8 بجو د ماښام تر 9 بجو پورې اوریدلی شئ. د افغانستان دفاع وزیر وایي په لویو لارو کې د باروډونکو موټرو لپاره تلو فساد ته لاره هواره کړې او غواړي ټولې تلې دې ډیجیټلي ته بدلې کړي، خو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي تر څو چې له فساده پاک کسان په دغو سیستمونو ونه ګمارل شي د فساد مخه به ونه نیول شي. تفصیل د ناجیه صفی په رپورټ کې.
د افغانستان د فواید عامه وزارت په داسې حال کې د لوی لارو د تلو په ډیجیټلی کولو ټینګار کوي چې د هیواد اکثره لوی لارې د درنه بار لامل بیرته د منځتلو په حال کې دي. د فواید عامه وزیر محمود بلیغ د چهارشنبه په ورځ د دغه وزارت له ولایتي مسولینو سره د راتلونکو سل ورځو د کاري پلانونو د شریکولو په مراسمو کې وویل چې د لوی لارو د تلو په ډیجیټلی کېدو سره به د فساد مخه ونیول شي.
واقعیت یا که مسئله ترازوها امروز
دا واقعیت ده چې د تلو مسئله نن ورځ خپل د فساد په یوه منبع بدله شوې ده. زمونږ پروګرامونه په ډیر شدت سره پر مخ روان دي. مونږ د مخابرات وزارت او نورو کمپنیو سره هم خبرې کړې دي سو ټول تلې ډیجیټلی کړو. دا کار به د فساد مخه ونیسي او کومې ستونزې چې اوس مهال لرو هغه به له منځه لاړې شي.
خغلی بلیغ د سړکونو ساتنه او سرنه له اداري فساد سره جدي مبارزه او د یو شمیر پروژو عملی کېدل د دغه وزارت د سل ورځنی پلان مهمې برخې یادوي. دا مهال د درون وزن له امله د کابل جلال آباد، کابل کندهار او یو شمیر نورې لارې بیرته ورنی شوې دي. خو افغان کارپوه متی الله خروټی بیا ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل په لویو لارو کې د تلو کمپیوټري کېدل به هغه مهال نتیجه ورکړي چې په دې سیستم کې فاسد کسان ونه ګمارل شي.
تر هغه پورې چې خپل څوک چې دا استعمالوي هغه انسانان خپل ډیجیټلي نسی، یعنې په دې مفهوم د هغوی وجدان پاک نسی، خپل جیبو ته فکر ونه کړي، بلکې افغانستان کجا منافع ته توجه وکړي، زه په اطمینان تاسو ته بعدې نتیجه ورکړي. اما قرار چې عملا هم د اوس مونږ د کابل ښار په شمال استقامت کې هغه تله چې نست مستقیما په هغه لار باندې موټر نه ځي، څنګ ته فرعي سړک ته په فرعي سړک باندې راځي تیریږي. که چیرې دلته موږ په سلهاوو ډیجیټلي تلې جوړې کړو او خپل تلې ډیجیټلي کړو، نفسونه چې پاک نه وي هېڅکله دا نتیجه نه ورکوي. مثال ما تاسو ویلې،
افغانستان چې په وچه کې پروت هېواد دی، د سوداګریزو مالونو د لېږد او ترانزیت ډېره برخه یې د ځمکې له لارې ترسره کیږي. عام خلک هم په لویو لارو کې د تلو له ډیجیټلي کېدو هرکلی کوي، خو وایي فواید عامې وزارت باید دا تلې وڅاري او د فساد مخه پکې ونیسي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
اوس ازادي رادیو اوري د خبرونه دوهمین مایته رسیدلې او وړاندې دوهونیس پروګرامونه لرو د اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شی بو کې د غرض د ایران د اټومي لانجې په باب هم مطالب لرو. خو اوس حمید هارون عثمان ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان اجرایی ریاست وای چې د اتو والیانو د ټاکلو مسله نهایی شوه نه ده او په دې اړه بحثونه دوام لري. د بغلان او بدخشان پولیس په دغه ولایتونو کې د څلیر ویشتو مخالفو وسلوالو د وژلو او د دیرشو د ټپي کېدو ادعا کوي. د ایران مذهبي مشر ژمنه وکړه چې ټول هغه افغانان چې قانوني سندونه هم نه لري کولی شي په ایران کې ښوونځیو ته ولاړ شي. د امریکا استخباراتي چارواکو داسې سندونه خپاره کړي چې وایي په 2011 کال کې په پاکستان کې د القاعده شبکې د مشر پر مرکز د برید پر مهال ترلاسه کړي وه. هغه ډله چې د سوریې کورنۍ جګړه څاري وایي د امریکا په مشرۍ هوایي ځواکونو د القاعده شبکې لږ تر لږه 15 تنه د سوریې په شمال لویدیځ کې وژلي دي. د فرانسې دفاع وزارت وایي چې ځانګړو ځواکونو په مالی کې د دوو اسلامي افراطي ډلو مشران وژلي دي. سوریې کې فعالان وایي چې د اسلامي دولت ډلې اوس د پخواني لرغوني ښار پالمیرا نږدې ټولې برخې نیولې دي. او د جرمني سیاستوال وایي جرمني په پام کې لري چې د پخواني شوروي بندیانو ته د هغو کړاوونو په خاطر چې په دوهمه نړیواله جګړه کې ګاللي تاوان ورکړي.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې لوستلی شئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورک. او اوس هم د ایران د اټومي لانجې موضوع ته مخه کوو. د ایران مذهبي مشر وایي نړیوالو څارونکو ته به اجازه ورنکړي چې د ایران د پوځي مرکزونو هم پلټنه وکړي. آیت الله علي خامنهای همداراز د یو شمېر نړیوالو د دې غوښتنې سره مخالفت څرګند کړ چې د ایران د ساینس پوهانو سره مرکې وکړي. احمد شیبر پرې راپورټ لري.
د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای وایي چې نړیوالو مفتشانو ته به اجازه ورنکړي چې د ایران پوځي مرکزونه وپلټي. خامنهای په تهران کې د نویو فارغو شویو افسرانو غونډې ته د چهارشنبه په ورځ وویل:
گفتیم کې اجازه نمیدیم از هیچ یک از مراکز نظامی
مشوبل چې اجازه نه ورکو چې له هیڅ یو پوځي مرکز هیڅ ډول پلټنه د بهرنیو لوري وشي. دوی وایي چې موږ راځو ستاسو له پوهانو سره مرکې کوو، یعنی په حقیقت کې غواړي چې تحقیق وکړي. موږ اجازه نه ورکو چې زموږ اټومي پوهانو او د هر مهمې او حساسې برخې پوهانو ته لږ څه هم توهین وشي. زه اجازه نه ورکوم.
من اجازه نمیدم.
خامنه ای د خبري په داسې وخت کې کړی دی چې ایران ته د امنیت شورا 15 دایمي غړي او جرمني د جون تر دیرشمې ضرب العجل ټاکل دی. څو دواړه لوري د تهران د اټومي هڅو په برخه کې یو تړون وکړي. د جرمني په هانور په هنتون کې د اټومي زکړو د ډاکټرا محصل او د کابل د ساينس پانزي استاد محمد تنها ازدي رډو ته وویل چې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له اصول سره د خامنهای خبره مخالفه نه ده.
د نړیوال اټومي انرژي اژانس په کاري سکوپ کې هم دا شامل ده چې نظامی یا په اصطلاح د اردو کوم فعالیتونه چې هغه د نړیوال اټومي انرژي اژانس د تفتیش تر پوښښ لاندې نه راځي. یعنی هر هیواد چې استوی ټکنالوژي کوي هغه مسؤل نه دی چې خپل نظامی ټکنالوژي هم کا استوی وي. نړیوال اټومي انرژي ایجنسی بل هر انسپکټر یا مفتش ته راپور ورکړي.
په اټومي برخه کې د ایران دغه قانوني هڅو ته اسرائیل ژور اندېښنه لري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تیر ورځ په بیت المقدس کې خبري اعلان ته وویل:
If we want to know what will happen with Iran as a result of this deal,
که چیرته موږ غواړو چې وو په هیڅ چله ایران سره دغه تړون له عمله څه پیښی شي، نو تاسو وګورئ چې له شمالي کوریا سره د شوی تړون مخې څه وشول. د مفتشانو او ژمنو سربیره شمالي کوریا اټومي قوت شو. دغه اونۍ شمالي کوریا اعلان وکړ چې په بریالي توګه یو اټومي وسله جوړه کړي. زه فکر کوم چې نړیوال ټولنه نږدې ده چې له ایران سره ورته تیر وطنه وکړي. او زه ویره لرم لومړنۍ موافقه هم داسې شوي د سیمې سول او ثبات چې نړۍ غواړي په دې کې ده چې موږ ټینګار کوو چې بهتر تړون وشي. او لا هم ناوخت نه ده. نړیوال ایران غواړي چې خپل اټومي فعالیتونه راکم کړي، څو په بدل کې پر دغه هیواد یو شمېر لګیدلې بندیزونه لري شي.
د ایران اټومي لانجه احمد شیبر بیا هم په جرمني کې د اټوم په برخه کې د ډاکټرا له محصل او د کابل پوهنتون د ساينس پوهنځي له استاد محمد تنها سره شریک کړي. تنها د مرکې په پیل کې د خامنهای د خبرې په اړه چې نړیوال د ایران د پوځي مرکزونو د لیدو حق لري کنه لري ویل:
اغه تړون چې د راستي وسلو د ممنوعیت پر اختیار لپاره ده، هغه د پیټي په نامه یادېږي. دغه تړون کې مطبوع هوادونه مسؤل دي چې ټول هغه استوي تاسیسات چې دوی پکې سوله ایز یا غیر سوله ایز فعالیتونه کوي هغوی باید د نړیوال اټومي انرژي ته رجستر ثبت یا ډیکلیئر کړي. په دې کې په هغه ان پی ټی کې دا موضوع شامل ده او په دې نړیوال اټومي انرژي اژانس په کاري سکوپ کې هم دا شامل ده چې نظامی یا په اصطلاح د اردو کوم فعالیتونه چې هغه د نړیوال اټومي انرژي اژانس د تفتیش تر پوښښ لاندې نه راځي.
په دې حساب سره دغه نظامی ځایونه د تفتیش لاندې نه راځي، نو د خامنه‌ای دغه خبره چې نړیوالو ته اجازه نه ورکوي دا به د ایران او د نړیوالو پیاوړو هیوادونو ترمنځ په مذاکرات باندې تاثیر ونه کړي؟
په قانوني لحاظ باید منفی تاثیر ونه کړي، ځکه چې د خامنه‌ای هغه خبره چې دی کړې ده هغه په قانوني لحاظ د نړیوالو اټومي انرژي اژانس د کاري چوکاټ په اساس هغه خبره د صحیح ده. څوک حق نه لري کچیر خپل دولت یا مطلوب هیواد ونه غواړي دوی د ان پی ټی تړون په بنسټ دا حق لري چې خپل نظامی تاسیسات یا استوي ټکنالوژي تاسیسات چې د نظامی ادارو لخوا کنټرولېږي هغه ډیکلیئر نه کړي، او کله چې ډیکلیئر نه شو د نړیوال اټومي انرژي اژانس په نس باندې بیا مفتشین د دې په هیڅ وجه حق نه لري چې هلته ولاړ شي. ان ډیکلیئر سټایټ مفتشین نه ورتلای شي، او کله کله مفتشین دا ته معلوم نه وي ځکه مفتش د ایرانای مفتش خالته نه دي، هغه چې ورته بهرنۍ د بل هیواد مفتش ورته د کایې یو نړیواله اداره ده د یو ان چوکاټ کې. نو باندې مسایل ته په پام سره په قانوني لحاظ باندې که چېرته د نړیوال هیوادونو شپږ جمع یو چې د استوي ټکنالوژي د تعقیب په یو ډول حق لري، کدی ورسره د خبره ډیره سیاسي او جدي نکي او دا یو بهانه ورته ونه لټي په قانوني لحاظ قانوني چوکاټ کې ایران دې ته ډیر مسول نه راځي.
په جرمني کې د اټوم په برخه کې د ډاکټر علي ماسل او د کابل پونتون د ساينس پوهنځي له استاد محمد تنها سره د ایران د اټومي پروګرام او د غراز د هیواد د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي د ورستیو څرګندونو په اړه مرکه وه. په همدې سره نور د راپورونو او مطالبو له خبرېدو لپاره وخت نه لرو، دوه اونیز پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. مخکې دی چې د ژوند په شیبو کې پروګرام واوري، پام وکړئ د اساسي او بشري حقونو اونیز پروګرام ته.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. د اساسي او بشري حقوقو د دې اونۍ په خبرونه کې د کار د حق په اړه بحث کوو. زموږ سره په سټوډیو کې ملما د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د بل د سیمیز دفتر د ارزونی او چړین د څنګه مرستيال او د الواحد سیرت ملمدی سیرت صاحب شرغلست.
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړی سر کې تاسو ته ساسي محترم ادارې ته او د افغانستان ټول هغه وګړو ته ساسي رادیو او ریقه کنر د خزې خپل سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
سیرت صاحب، که په دې اړه اړوندو ته معلومات ورکړي، د افغانستان په وزیر قوانینو کې د کار د حق په اړه څه ویل شوی دی؟
اسلام د کار کارمندنې کار ته تشویقولو په هکله څه ډیر ارشادات لري. زه فقط هغه حدیث ته اشاره کوم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یو کس راغی او سوال یې وکړ چې ما ته پیسې راکړئ زما اقتصادي وضعیت ښه نه ده. نو رسول صلی الله علیه وسلم ده ته پیسې د دې خاطر وسایل واخیستل، رسۍ او تبرګی، ول چې ته لاړ سه لرګي راوړه بازار کې عرضه کړه، الله به وسی له دې طریق نه ستاسې دغه د ژوند مشکلات به رفع شي. وروسته وخت چې دې صحابي سره بیا ملاقات شو پوښتنه ول چې الحمدلله زما ژوند ډیر ښه دی. نو دغه هغه تهداب دی چې اسلام خپلو وګړو ته د کار او د کار کولو رهنمایي کړې ده. نو په دې اساس باندې اولین بنسټ د کار او کار ته خلک اچول د اسلامي دستورات دي. خو تر څنګ چون بشري ټولنه ده او بشري ټولنه د وخت د تقاضا او د زمان د تیرېدو په هغه باندې چې خلک انکشاف کوي ترقی کوي مخته ځي، څه دستور او لوایح چې هغه په ملي او بین المللي سطحه کې هغه ته څه ارزښتونه او قواعد هغه ورته مد نظر کې نیول سوی دی. نو پس د دغه اسلامي او بین المللي حقونو په رڼا کې کولای سو چې دا ادعا وکړو چې کار یو بشري حق دی د ټولنې. بې د کار هیڅوک نسی کولای چې هغه خپل ژوند او معیشت په مخ بوزي. د کار په حق له څنګه چې اته څلوېښتمه ماده یو هر افغان د حق د کار لري او تنظیم د امور د کار هغه به ذاتیت امورو کې تنظیم چې هغه حق د کار دی چې هغه په اساس د رخصتو باندې او ساعتونو باندې او مثال مریضي او کم ساعتونه با مزد کار سړی وکړي کم کارونه بې مزد هغه جلا هغه دی. خو زه صرف څو ټکو ته اشاره کول غواړم. د اصول د کارو دا دی چې دولتونه ملکونه سره او یا په خپل داخل کې موجودیت د کار ډیر مهم دی چې اول خلکو ته کار او کار کول د دې زمینه برابر سي او ورته پیدا سي چې تر وخه لګو کول سي چې کار ځانته پیدا کی. بل دا دی چې د کار ته د خلکو لاسرسی هم وي کنه لکه چې په بازار کې کارمندنه او فرض مثال بغیر د تبعیض نه او بغیر د هر څه نه باید ټولو ته علی سویه کار پیدا سي. بل دا دی چې پذیرش د کارونو هغه مناسب وي، داسې نه وي چې خدا نخواسته ناوړه کار چې هغه د ملک د اجتماع په خطر باندې، داسې کارونه هم باید ونه سي. نو هسې کارونه چې کار خلکو ته پیدا سي، د خلکو لاسرسي ورته وي او د ملک ضرورت ورته وي، دا په داخلي هغه کې او که بیرونی چوکاټو کې هم یې کوی سي چې د بین المللي قوانینو په رڼا کې دولتونه سره کوی سي یو له بل سره د تفاهم پر رڼا کې کولای سي چې یو د بل د کارمندنې بازار یو بل ته سره عرضه کړي او اجازه سره ورکړي په نړیواله او بین المللي کچه باندې په نورو ممالک.
هغه څوک چې کار کوي د هغوی لپاره څه اصول او مقررات وجود لري؟
لغو څنګه چې مخکې مو داسې ارزو کړې چې د حق کار په قانون کې سته، د هغه له خاطره خاص اصول او تنظیم او مقرره لري. د هغه مقرره په رڼا کې که هغه په دولتي چارو کې کی او یا بیرون چارو کې باید هغه قانون د کار هغه تنظیم سي. د هغه په رڼا کې دولت هم د بشري د قوې نه استفاده وکړي د خپل کارونو له خاطره، او که څوک شخصي کارونه کارخانې او کارخانجات او غیره لري، د هغوی له خاطره هم همدغسې څه اصول او ضابط او مقرره ده پکې. نو په دغه د اصول او مقرر په رڼا کې باید ټول که هغه دولت دی او که شخص دی خپل ځان به عیاروي. دولتي هغه کې څه ستونزه نشته، خو شخصي کې بیا هم دا ستونزه سته چې د خلکو د مجبوریتونو نه د خلکو د ضرورتونو نه په اساس خلک بعضې څه ناوړې ګټې او استفادې پورته کوي، دا ښه کار نه دی.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
ژوند
سری کښه پولیس وژل شوی دی.
آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه یو شته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په ډاپ شای وانه یا په دالاس وانه
وبن لرو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
پلی فکر چې محکمې لخوا
آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
ایا هغه څوک چې د کارګر له قوې څخه ناوړه استفاده کوي په قانون کې د دې کسانو په اړه څه ویل شوی دی؟
نو نه څلوېښتم ماده د قانون اساسي کې دا راغلی چې د کار اجبارول د منع دي، څوک نسی کولای چې څوک په یو کار باندې هغه مجبوره کی. خاصتا چې نن سبا جنگی حالت دی، په داسې جنگی حالت کې او یا آفتونه کم که راځي، څوک دغه د مجبوریتونو نه دغه د ظروف د اقتصاد نه ناوړه خلک ګټې پورته کوي، دغه په قانون کې منع راغلی ده چې څوک نسی کولای د چا د بشري د نیرونه غلطه استفاده او یا دغه د مجبوریتونو نه د یو انسان سوء استفاده وکړي. که هغه د جنگ زمینه وی که هغه آفات وی او هغه کدسه نور مسائل په ملک پیخیږي او یو کس مجبور دی چې یو مړی ډوډۍ ځانته پیدا کی، نو هغه څوک چې په خلک په کار باندې ګماري د منه دی په قانون کې، او که بیا احیانا څوک دی ته لاس لوندې کوي او کوي بیا په دې خلکو له خاطره په قانون د جزا کې ورته جزا ده، لکه 1516 ماده کې که څوک د خلکو د نیرونه په فری په هیله په استثمار او په نورو هغه باندې یا د ده دغه نیرو خرڅول په بل چا باندې دا جرم دی، د دې له خاطره جزا تی نه ده چې جزا یې په حبس طویل باندې دی، چې یعنې د 15 نه تر 15 کالو که څوک داسې یو څوک د هغه د ضرورت نه سو استفاده کوي او یا ناوړه ګټه تر پورته کوي، دا چې کله محاکمو ته مراجعه وکړي او هغه څوک چې دا کار یې کړی باید هغه په حبس طویل باندې محکوم سي او جزا د محاکمو له طرفه ورته تعین سي، دا جزا.
ډیره مننه سیر صاحب. قدرمن اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک الله مو مل سه.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
سترګي ډولۍ باڼه لرګي دي، سترګي ډولۍ باڼه لرګي دي، د جانان مینه پکې ناوي ګرځوم. درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چاري، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نن نه ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. مینوالو، ډولۍ هغه خوږ نوم دی چې په اوریدو سره د هر پښتون په ذهن کې د ځوانانو او پیغلو خنداګانې، د دوو زړونو د عمري پیوند ژمنه او د چمبې درزا راځي. کچېری و مور خپل زوی ته دعا هم کوي نو ورته وایي خدای دې د سری ډولۍ څښتن کړه. ډولۍ په لویه کې د آریایي قوم او په خاص ډول د پښتون ولس د کلتور هغه پخوانی برخه ده چې لا هم په یو شمېر سیمو کې د کارونې وړ ده. مینوالو، موږ نن غواړو د ډولۍ پر فلکلوریک ارزښت، تاریخ او پر ولسی ادبیاتو یې تاثیر روښانه کړو. هیله ده چې ملتیا مو وکړئ. راځئ وږمې رشیدي ته وګورو.
ڈولے راؤنے اس بیوڑی دا مور پلار دا کورا ڈولے راؤنے اس بیوڑی دا مور پلار دا کورا
قدر منوری دون کو ڈولے چے دوادو پا محال دورا پا وقت استعمالی گی یا وڑاشان زنگوی او عموماً دا لوخی پا بون بونل شوی وی د یو نیم متر څخه تر 2 متر پورې اوږدوالی او پلنوالی وي چې په منځ کې یو اوږد لرګی ورکړل شوی وي. په آریایي اقوامو کې به چې کله واده و نو ډولۍ به یې د ناوې د لیږد لپاره کاروله او دغه ډولۍ به عموما د کلي کسبګرو جوړوله. د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي استادې پوهندې ډاکټرې زرغونې زیور سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړي. په مرکه کې اغلی زرغونې ویلي چې ډولۍ د پښتنو د کلتور یوه ډیره ارزښتمنه شتمني ده.
ډولۍ خو زموږ په پښتني فرهنګ کې یو نوم دی چې هغه زموږ په فلکلوري ادب کې هم دغه نوم راغلی دی. ډولۍ د دې لپاره چې مثلا د یوې جلۍ واده ترسره شي یا واده کېږي، نو کله چې د مور یا د پلار د کور نه وړي د خسر کور ته، نو هغه په ډولۍ کې وړي، یعنی په خپلو خپو نه وړله. هغه زمانه کې پخوا وختو کې موټر او موټر نه ونو په حساب نو دغه رواج ډوله د ډیر په خوا زمانو څخه رواج شوی دی. بل دا چې دا ډوله وړل یعنی یو نوې کول شي په خپل خوم تلوي، مګر دا خبر دا ده چې هغه د هغې د ښځې د احترام او د قدر دپاره یو خاص مقام دپاره دا ډوله ورته جوړوله. البته د ډوله په شکل او په هغه کې جوړښت کې فرق شته.
معمولا مشهور شکلونه څه ډول دي چې خلک استعمال کوي؟
مشهور خو زیاتره ډوله خود داسې چې داسې یو لکه د کونډې شکل لري، لکه انحنایي دغه لري، خو لاندې ورته یو څه تختې یا داسې دغه جوړې بیا دغه د پاسه داسې تیرونه تیری دوه تیری یو دی طرف ته یو دفته. خو اکثریا په هغه کې د لختونه استفاده کوي، د ساده د ونو لختونه به استفاده کوله. اوس نو بیا د هغې د پاسه بیا یو شال اچي، یو رنګین شال، مختلف شالونه یا سره یا شنه، زیاتره سره او شنه شالونه نه استفاده کوي چې هغه بیا دی د ډولۍ په سر اچي. بیا هغه بیخي پټیي اصلا او ناوې دغه کینې. بیا دغه ډولۍ بیا دوه کسه نارینه په اوږه باندې ږدي او هغه ځای ته رسوي. که لري که دا مسافه لري بیا داسې کوي چې دغه ډولۍ اخلي په ډارسن کې یا په کوم موټر کې چې هغه ډولۍ په هغه کې ږدي او هلته بیا رسوي، بیا یې راښکته کوي وړي.
داسې هم د ډولۍ شکلونه شته دی چې هغه د دایمي جوړې یو په کلي کې دې وګرځېږي د چا چې وادې هلته وي؟
دا خو شته دی. مثلا ځینې داسې ځایونو کې رواج داسې دی چې یو څوک یو ډولۍ جوړوي او په هغې باندې یو کرایه هم اخلي، داسې یو شکل هم شته. خو هغه به البته بعضې ځایونو کې دي، خو زیاتره داسې چې په یو کلي کې ډولۍ چې جوړه شي جوړه کړي هغه په ترکان باندې جوړېږي، صحیح منظم، لکه د میز په شکل تقریبا څلور کنجه یا لاندې تختې ورته کول کېږي، پایې ورته ورکول کېږي، بیا ورته لرګي داسې یو ګوت لرګی ورنه تیری، بیا هماغه یو لرګی دی چې هغه دوه سره لري او په اوږه باندې بیا هغه کېږي وړل کېږي.
کله چې ځای لري نو په اوږو خو بیا طبیعي ده چې سړی به سړی کېږي. بیا داسې نور کم وسایل شته چې دوی په انتقالي
ولې؟ دا البته پخوانی هغه کېدام و چې په اوښانو باندې په اوښ باندې به م ناویانې وړلې، او هغه کې به مثلا په کجاوو باندې په اوښ باندې به یې کجاوې خودلې. یو طرف ته دوه انډي به و، یو انډي کې به یې ناوې کېنوله او په دې بل انډي باندې به پکې به یو بل څوک ورسره کېناستل چې دا دغه برابر شي، د انډول برابر شي. نو دغسې په دې طریقه هم و. او بله طریقه دا وه چې خپله ډولۍ به د دې اوښ په سر ایښودله، د اوښ په سر ایښودله او دا به یې نقلوله. او بل سیستم داسې و چې په آسونو باندې هم ناوې وړل کېدله، خو په آسونو باندې اکثریا ډولۍ نه ایښودله، آس باندې به یې کېنوله.
ډاکټر صاحب، دا چې تاسې د ادبیاتو پوهنځي استاد یاستئ، په ولسی ادبیاتو باندې د ډولۍ تاثیر څومره دی؟
او په ولسی ادبیاتو کې خو تاسو خو پوهیږئ چې هر هغه څه چې د ولس د خوانه اختراع کیږي او کارول کیږي هغه خامخا په ولسی ادبیاتو کې هغه د هغې انځور څرګندیږي. په لنډیو کې اکثریا، په لنډیو کې، په دې غاړو کې، په دې بازو روایانو کې، څلوریزې کې، په دې کې خامخا د ډولۍ ذکر شوی دی او شته.
چې ډولۍ د زوم کور ته ورسېده، هلته به بیا کوم مراسم ترسره کېدل؟
کله چې دا ډولۍ د زوم کور ته ورسېږي نو ډولۍ خو هلته د دروازې خوله کې یا د دروازې مخ ته کېښودل شي. ناوې په اسانۍ د ډولۍ نه راښکته کېږي. هغه وایي چې مثلا یو څه غواړي د زوم په کور باندې، یو څه هغه ایږدي، یا نغده یا چغده. نغده دا معنا چې یو څه روپۍ موپۍ ورته ومني، یا ورته د کور یوه برخه یا یوه کوټه که څه شی لري، هر څوک د خپلې وسې په حساب بیا ورته وایي زه دا یو کوټه ستا شوله، یا ورته وایي چې بیا هغې باندې م راکوزه نه شي، بیا وایي چې زه خو دا بله کوټه، یا مثلا یا زه دا ټول کور یا دا دومره ځمکه، خو یو څه ورباندې ایږدي تر څو چې بیا ناوې هغه شي. قانیشی و بل بیرخ کرد.
د ډاکټر زرغونی په خبره چې ډولې ته د خېژولو لپاره ناوي د قران شریف په سیوري کې همزولي جنکۍ او خپلوان راپاڅوي او تر ډولې په داسې حال کې راولي چې ناوي په چیغو چیغو ژاړي او د کور کلي ښځې هم ورسره ژړا کوي. شفیقه میرزایی چې د ډولې دودې خوښ دی او څو کاله وړاندې هم په یوه داسې واده کې ګډون کړی و چې ناوی په ډولې کې وړې وه، د ډولې د تاریخ په اړه راته غږېدلی.
ډولۍ خو ډېره پخوانۍ هغه ده، موږ پښتانه اریا اقوام دي او دغه اقوام د ډېر پخوانه دا دود و. پخوا چې اړیکې کمزورې وي، یعنی خلکو له لرې ځایو سره اړیکې نه لري، نو په خپلو کلیو سیمو کې به یې چې ودونه کول، نو همدغه د ډولۍ په واسطه به یې انتقالوله چې هغه به یې له لرګي دې شان نه جوړه کړې وه او خلکو به وړله. بیا چې وروسته وروسته اړیکې پراخې شولې، نو دا ډولۍ دود هم ورو ورو کمزورې شو. خو اوس هم په ځینو پرمختللو هېوادونو کې چې هغه فرهنګ پاله دي، اقتصادي وضعیت علمي کچه یې لوړه ده، لکه هند او دا ځایونه، هلته اوس هم دا فرهنګ پالي، ځکه دوی خپل فرهنګ ته هغه ورکوي. او دا معلومه نه ده چې دا د دوی دود دی که زمونږ، خو دا ویلی شو چې دا یو نسل و، وروسته د دې چې دا سره تقسیم شو، نیمه یې خواته لاړل، نیم دې خواته، نو دغه ډولۍ او دا رواجونه هلته هم لاړل. دا فصل کې د اریا د اقوامو دا رواج و چې ډولۍ به جوړوله او دغه خپلې ناویګانې به یې د پلار له کوره، د زوم تر کوره یا د خسر تر کوره په همدغه ډولۍ کې وړلې او ځان ته ځانګړي رواجونه یې درلودل.
د ښاغلي میرزي په خبره چې ډولۍ ته د ناوې د ختلو په وخت د ډولۍ یو طرف او بل طرف ته د ناوې خپلوانو څادرونه نیولي وي او ناوې په مکمله پرده کې ډولۍ ته وخېژوي، او په دغه وخت کې د ناوې د کورنۍ لخوا ناوی ته یو قرآن شریف هم ورکول کېږي چې د خاوند کور ته یې له ځانه سره یوسي. دای پر ډولۍ باندې د باورونو په اړه وایي.
د ډولۍ په اړه ډېر باورونه موجود وو، لکه مثلا ناوی به چې سپکه و، دا به ویل چې ناوی سپکه ده، دغې صرف بله ماشوم یا ښځه کېنوله، یا مثلا دغه کسانو چې دا ډولۍ به یې وړله، دا به ولوېدله، دې په اړه به یې منفي باورونه درلودل چې دا ناوی بدبخته ده، یا به چې دغه لرګی چې دا اصلي ستوني وو چې دا په هغو نیول کېده، دا به چې مات شولو، بیا به ویل چې دا ناوی چې ده دا سپیرتلې ده، یا به ویل چې دا بدبخته ده، دا به د زوم کور یا د خسر کور ده چې دی، دا به تباه کړي، یا به کوم زیان ورته ورسوي.
مینوالو کله کله مینانو هم له ډېره درده په لنډۍ کې د خپل زړه غږ راویستی او ویلی دي: ډولۍ ودروه غمازه، ډولۍ ودروه غمازه، چې آخري دیدنې وکړم بیا دې زینه. د لوګر ولایت اوسیدونکی دیدار احمد لونګ بیا وایي چې که څه هم د ډولۍ دود کم شوی، خو په دغه دود کې یو ځانګړی خوند موجود و چې له بده مرغه اوس له منځه تللی.
په لوګر ولایت کې د ډولۍ دود له پخوانه و، خو د وخت په تیریدو سره دا دود کمرنګه سو. البته دا دود بیخي کم سو. پخوا وخت کې به ډولۍ جوړېده، اوږده اوږده لرګي به یې راخیستل، بیا به هغه باندې ډولۍ، البته د ډاړو ګلان به د لاندې په منځ کې به یې ګلان ول، او د لونګ څنډې به هم پکې ځوړند ول. بیا به دا څلور کسانو اوبه وړله، دا ډولۍ ناوې به یې کېنوله او بیا به یې اوچتوله. هغه کسان چې دغه ډولۍ به یې پر اوبو وه، دوی به غټ غټ پرتګونه وله، هغه د چپناوې غونته به یې پښو ولې او روان به و ناوې به وړي. مخکې له دې چې ناوې کته شي، هغه کور والا چې ناوې ورتله، هغو به یو چرګ را وړ، دا د ډولۍ مخ ته به چرګ لالوي، بیا به ناوې لږه وروسته کته کېده، ډولۍ به وړه، هغو کسانو دا چرګ اخیستی.
د لونګ په خبره چې کله په ډولۍ کې ناوې کېنول شي، نو د ناوې خپلوان د ډولۍ بازوګانو ته اوږه ورکړي او له خپله کوره یا په ډېر درنښت سره وباسي، چې په همدې مهال د زوم له کورنۍ سره راغلي ځوانان د خپلو ټوپکو مخو کې آسمان ته ونیسي او خپله سینه په آسمان سړه کړي. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی ایمال بیا د خپلې سیمې د ډولۍ د دود کیسه کوي. هغه وایي چې ډولۍ په خپلو سترګو لیدلې.
زمو په سیمه کې دا دود وکړه به چې ناوې سپکه وه، په دغه ډولۍ کې به کېنو، بیا به بله ښځه به یې ورسه کېنوله، ځکه بیا به دغه خلکو ویلي چې دغه ناوې سپکه ده، رشخان به و، خلکو به مسخرې کړي، خلک به ډېر وو، ځکه دغه هلته به ښځې هم ډېرې وي، خلک به هم ډېر وزوتي به د غوسه به ښځه کېنوله، بیا به هغه وزن به لږ دروند شي. دوه کله به چې ناوې راوړله، بیا به زوتي خلکو ډزې کې اتڼونه به کړ، ډولونه به وو، او هغه اتڼې به وې، هر څوک به د هر هغه کلي نه راتلل، دلته به یې اتڼې کړلې او خوشحالۍ به یې کړلې. دا دود و زموږ په سیمه کې.
که له یوې خوا د ساینس او ټیکنالوژۍ چټک پرمختګ د ډولۍ دود کمرنګه کړی، نو له بله خوا جګړې هم خپله منفي اغیزه بې ځایه نه ده پرېښي او د ډولۍ دود یې کمرنګه کړی دی. د کابل اوسیدونکی شفیع الله وایي چې نام نه یو شمیر هیوادوال کډه کولو ته مجبور کړي، چې له همدې عمله یو شمیر دودونه له منځه تللي دي.
اوس چې دا دود نشته، دا که خدای وکړو چې
په اینمو پاتن کې سول راشي، امنیت راشي، سوکالی راشي، یو ورځ بیا داسې ورځ راشي چې دغه ټول خلک چې دلته مهاجر شوي دي، بهرنیو ودو ته تللي دي، د امنیت نشتون دلاسه، هغه بیرته راشي دلته په خپل وطن کې یو د بل سره په امنیت باندې ژوند وکړو، دلته ودونه وکړو، او بیرته هم هغه پخواني دودونه، هغه فولکلوریک دودونه بیرته راژوندي شي.
خوږو مینوالو، دا ډولې دغه په زړه پورې او خوندور دود په خاري سیمو کې لمنځه تللی، خو په یو شمېر لریو پرتو سیمو کې لا هم دغه دود شته. خو که چیرې امن راشي، نو ټول هیوادوال به خپل سیمو ته لاړ شي، او بیا به له یوه کلي و بل ته ناوې په ډولې کې وړل کیږي. بیا به په جنج کې دوه زړونه د یو بل په اړه فکر کوي، ځوانان به په شا پسې ټوکې کوي، ماشومان به د چاکلیټو په راټولولو پسې په مځکه لویږي، د کلي ملک به د کراره تګ امر کوي، سپین سرې به پیغلو جنو ته شابسې ورکوي، او پیغلې به له چمبې درزا پورته کوي، او وایي به د غره لمنه کې شپونکیا شپېلې غږوه، زما ساده ساده لالیه شپېلې غږوه. په همدې هیله نننۍ خبرونه همدلته تمامو. کوم رادیو تلیکونه راستول پتی مودادی. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره دا 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا خی چاري.
سلام 11